السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا جنوبي وزیرستان ته د لاریون رسمت بازار کې د چاودنې او کراچۍ کې د تیرو نه میاشتو د تاوتریخوالي حال دغه سي نور ریپورټونه هم لرو د سیمه او د افغانستان او د نړۍ په اړه او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د باختر استوري هم دی. خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار اسرار الله مومن یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د خلیل ورځې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پر لورې شروع شوی د ورځنۍ لاریون تانګ ته رسېدلی. د پاکستان د شمالي وزیرستان په ورځمک سیمه کې د چارواکو په وینا په دوه بېلابېلو پیښو کې یو تن وژل شوی. او په سریلانکا کې روان د ټي ټوینټي کرکټ کپ فائنل مقابله نن د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دی حکومت د ډرون حملو ضد ریلی په ګډونوالو کې ير اچولی، نو تر مشورې وروسته به فیصله کوي چې تر کوم ځای پورې لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د خلیل ورځې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پر لورې شروع شوې د ورځنۍ لاریون ټانګ ته رسېدلی دی. هلته د مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې عمران خان ویلي،
ظاہر ہے ہمارے پاس مہمان ہے، ان کو ڈرایا بھی ہوا ہے.
جوتا دا چدمیر سارا ملمانا ہاں راغلی دی آغا ہاں وی راولی شوی دی حکومت وی چ طالبانو پا امن کروان پا سے نہ زن مرگی بریت کاون کی رالے جلی دی پا دا وجہ پا خلکو شویرا پیدا شوی دا می جان دے دو جوان پا خطرو شے اچھوال نہ غاڑو میش با مشاورت کاو چترکو مزایا پورے لار شو.
د تحریک انصاف په سیاسي لاریون په قبایلي سیمو کې د امریکا ډرون حملو ضد کېږي. که څه هم عمران خان ویلي وو چې په دې مارچ کې به په زرګونو خلک برخه اخلي، خو د مشالې ډو د خبرې له مخې په دې کې تر اوسه پورې یوازې په سلګونو کسانو برخه اخیستې. د جګړو ضد فعالینو یو امریکایي ډله هم په دې دوه ورځني لاریون کې برخه اخلي. امریکایي چارواکي وایي په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د بې پیلټ الوتکو حملې اغېزناکې دي. د پاکستان د شمالي وزیرستان په ورځمک سیمه کې د چارواکو په وینا په دوه بېلابېلو پیښو کې یو تن وژل شوی او د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان جوبل شوی دي. د ورځمک پولیټیکل چارواکو له مخې تېره شپه په ورځمک بازار کې ناڅرګنده کسانو د ډیزل او پېټرولو یو ډیپو په چونکو توکو سره والوزولو چې پکې یو تن ووژل شو. ځایي خلک وایي چې د چاودنې له امله د اور لګېدو له کبله ډیپو سره نږدې نور اته دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا پولیټیکل چارواکي وایي امنیتي سرتیرو په ایشا ورځمک سړک باندې 14 ماینونه ناکاره کړي دي. د کراچۍ د پولیسو لخوا په خپره شوې تازه رپورټ کې راغلي دي چې د تیرو نهو میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې څه باندې 1200 کسان وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي دي چې په دغه کسانو کې 306 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو ترڅنګ 15 پولیس سرتیري هم د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو یو مشر ډاکټر وژلې دی. دا پیښه تېره شپه هغه وخت رامخته شوه کله چې د ضلعي هډکوارټر هسپتال مشر میډیکل افسر عبدالحمید بنګولزی له خپل شخصي کلینیکه کور ته روان و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي موټرسایکل سوار وسلوالو په لاکه سیمه کې د ډاکټر عبدالحمید په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې عبدالحمید او د هغه ملګری سخت ژوبل شو، خو عبدالحمید وروسته په هسپتال کې ساه ورکړه. د کال 2008 راهیسې په بلوچستان کې څه باندې 15 ډاکټران په ډزو وژل شوي او روان کال شاوخوا درې اغوا کړې شوي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت نیوکې کوي چې په ایران کې د افغان قیدیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بېغوري کوي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې مسؤل هوریا مصدق پرون ازادۍ ریډیو ته ویل چې په لسګونو افغانان په ایران کې پرته له دې چې مدافع وکیل ولري د مرګ سزا ورته ورکول کیږي. بلخوا د بنو چارو وزارت وایي چې دوی ته تر اوسه داسې کره معلومات نه دي رسېدلي چې دا خبره تایید کړي. تاسې د مشالې ډونه خبرونه اوري د ترکی پزمکه د شام لخوا د ګولباري ورستو ترکی پر لپسې په څلورم ورځ هم ځوابي کاروي کړي د دوه هیوادونو ترمنځ ورته تاوتریخواله ورسته تر هغې رامنځته شوې چې د تیرې شروع په ورځ د شام پوز لخوا په ډزو کې 15 ترکی وګړي وژل شول په شام کې د 1900 میاشتو په خنه جنگ کې د لومړی ځل چې پر پولو یې د قسمه سختې د تشدد پیښې رامنځته کیږي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا هم په سیمه کې د جګړې پر خورېدو اندېښنه ښودلې
whether or not that conflict begins to extend
دیوای دا معلومه نه دا چې دا جګړه به نورو غونډي هیوادونو ته هم خورشي لکه څنګه چې په ترکی کې قتل کیږي خو ښکاره خبره دا چې اوس د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ډزو بدلون روان دی نو اندېښنه ده کې دی چې دا جګړه نور هم پراخه شي پنیټا چې تکړه د شام او ترکی ترمنځ ته تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره واشنگټن سفارت لاري کاروي د اسرائیل پوز پرون ویلی چې د روم سمندرګي د لوري څخه د دوی فضايي حدودو ته ور اوخته ډرون البتکه یې ویشتلې ده په فلسطین کې انتخاباتي کمپین روان دی یو سغدریزه مذهبي مشر ابو حمزه المصري د امریکا د نیویارک ښار ته تر رسیدو څو ساعته وروسته عدالت ته وړاندې کړل شوی او اخیری خبر د کرکټ په سریلانکا کې روان د ټي 20 نړیوال کرکټ کپ فائنل مقابله نن د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ ده میچ به په ځای وخت 9 بجې شروع کیږي سریلانکا په تیرو 15 کلونو کې په څلورم وار د آی سی سی د ټورنمنټ په فائنل لوبه کې برخه اخلي خو په ورته موده کې یو وار هم فائنل لوبه نه ده ګټلې د سریلانکا کپتان جے ورنے وای هغه به د مود ماتوی او شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په خپل نوم کوي بلخو د ویسټ انډیز کرکټ لوبډله په 2008 کال کې د آی سی سی چمپیونز ټرافی او روس ته پړوم بیزل فائنل ته وته دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د اسرار علام مومن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې ال سلیشه په روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د بے پایلټ الوتکو حملو ضد لاریو نن جنوبی وزیرستان ته ځي
ظاہر ہے ہمارے پاس مہمان ہیں ان کو ڈرایا بھی ہوا ہے ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کدھر تک جائیں گے ہم
په شمالي وزیرستان کې په دوه پیښو کې یو کس وژل شوی دی او د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون سلور ژوبل دي او پولیس وايي په کراچۍ کې په تیرو 9 میاشتو کې د 1200 زیات کسان وژل شوی دي
2012 کې د دیوخه پورې د پریوند او امینیشنل پارټۍ او یا کسان څنګه شهیدان شوی دي
19 پروګرام د بختر ستوري کې بعد د پښتنو د ډیرو حال واوري
دیرو کې په غم او خادې کې ټغرونه خواره خو اوس یو شمیر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی
دا اون نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او څنګه چې تاسو معلومات ده د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا لاریون نن جنوبی وزیرستان ته ځي دا چې دا لاریون اوس چرته رسیدلې ده د دې معلوماتو لپاره موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه باندې ده اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ له مشال په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ووره او موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه باندې و خو راته ښکاری چې سستون څه ده په دې کې نو دا چې موږ اغه سره سونه پورې رابطه کو اغه نه وړاندې به موږ لاړ شو او یو ریپورت چې دی اغه اړختاو چې کوم د عمران خان د لاریون پاړه باندې دی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مشال لیډیو ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله به د خپل ملګرو سره مشوره کوي چې آیا جنوبی وزیرستان ته ور داخل شي او کنه د دې په خبره د پاکستان حکومتي واکداران د امریکا په جګړه کې بوختي او کده د حکومت راغې نو د بعد تر هغه پرې پرځید له جګړې خپل هوا دوباسي عمران خان چې 13 شپه د بے پایلټ الوتکو حمله د لاریون پر وخت ډیر اسماعیل خان ته ورسېدو نو ورسره زمون خبريال مرکه وکړه ل عمران خان پښتنه شوې ده چې د لاریون کولو مخه یې سدا
دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
دنیا تا زدہ پیغام اور قوم چپ سویلی کو تو بی وزیرستان شکوم خلق و سی جی آغا ہن دے پاکستان و سی دن کی دی خو پاکستان او دنیا دو ویر کڑی دی سوکھا داتا خبر نہ دی چپ دوی ست ریجی سمرا خل کو کاٹ کڑی دی سکولونا رنگ بند دے طالب علمانو نہ سبق پاتے دائے دے دوی کاروبار تجارت کورونا پٹھی تباہ شوی دی دوی تا نہ سوک سیاسی لیڈر نہ صدر او نہ بل سوکرا غلی دی زد دویلی دلو آل اخستلو تر غلائی هم دما سره ورچنی خبریالون او د انساني حقوقو د ژغورنې کسون هر غلی دی
دنیا کو پتا چلے وزیرستان کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے
دے مقصد دے پارا تاسو ڈیر اسماعیل خان تارا رسے دلی ہے پبل لوری دے پشتونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چرواکی ویائی چمیش پا سولی وزیرستان شے دے عمران خان او امن کاروان دے ژغورنې باور نشو ورکولائے تاسو بس سویائے
حکومت نے کس کی ذمہ داری لی آج تک
حکومت تر نن پر دے چا ذمہ واری اخستیا دا حکومتی چرواکی خوخپل ہاں پا کلوک شے بند دی زائی خلقو مسودو برکیانو بیٹانو او گنڈاپورو سرمیش خبر کڑی دی دوی با دمیش حفاظت کاوی
مقامی قبائلی لوگ بے سیکیورٹی پروائیڈ کرے
کا امن کاروان سویلی وزیرستان تا پرے نشولائی شا دستا صبح بیسر رد عمل وی
ظاہر ہے ہمارے پاس مہمان ہے ان کو ڈرایا بھی ہوا ہے
جاوتا دا چھ دمیش سارا ملمانا ہاں را غلی دی آغا ہاں وی راولی شوی دی حکومت وی چھ طالبانو پا امن کاروان پا سے نحاز زن مرگی بریت کاون کی را لے جلی دی پا دا وجہ پا خلکو شویی را پیدا شوی دا می جان دے دو جوند پا خطروک شے اچھوال نغوارو میش با مشاورت کاو چھ ترکو ما زایا پورے لار شو
ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کدھر تک جائیں گے ہم
پاکستان خصوصاً پا قبائلی سیمک شے دے طرح گرائی پا نوم چھ کم جنگ روان دائے دا جنگ تا تاسو پا کم نظر کس ہے
یہ جنگ کا نہ کوئی مقصد ہے
دا دیش جنگ نہ سا مقصد شتا او نہ سوک پا دا پیجی چھ دا با سا رنگ ختم کیجی دا جنگ با پا دگی رنگ روان وی پا خلکو کش دا تاثور دائے چھ دے پاکستان پوز دے امریکے پا جنگ لگیا دائے زکا دے پاکستان دے پوز پا خلافا جنگ روان دائے چھ کلا ہم ہیج اکومت وگا ٹھو اولینائی کار با دا کھو چھ دے امریکے دے دغی جنگ نہ زان و باسو
ہم جب آئیں گے پہلی چیز کریں گے کہ امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں گے
طالبانو الزام لگاولائی دائے چھ عمران خان دے یہودیانو باڑے سائی دائے تا صبح سویائے چھ طالبان سوک دی
پہلے تو مجھے نہیں پتا کون سے یہودیوں کا میں ساتھ دے رہا ہوں
اوال خماتا دا ندا معلوما چھ زد یہودیانو سرنگ سنگشتی یم ما دے وزیرستان دے قبلیانو غم در دنیا تا وش ولو پدا غرز میں ورچانے او ملکی میڈیا ہاں دے زان سرا روستا لیے دا چھ بلے سوک ہاں روستائی نشی تا سو سولی وزیرستان کوٹکیتا امن کروان ور بیائے دا کروان دے صدر وزیر اعظم کورونو او جی ایچ کیو تا ولے نہ ور بیائے
جی ایچ کیو تو یہ جنگ نہیں ختم کر سکتا
جی ایچ کیو دا جنگ نش ختم والا صدر دے امریکی غلام دائے دے وزیر اعظم خو خبر ہم آئے پوز دے حکومت پہ مرضی چلے جی دے حکومت دا ذمہ واری دا چ وطن سے امن راوالی دے دعا مخا پالیسائی نہ ست تماہ نشی کے دائے
اور حکومت یہ جو دوگلی پالیسی ہے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے
د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان مرکه تاسو ریدل او څنګه چې تاسو معلومه ده د تحریک انصاف گوند لخوا لاریون جنوبی وزیرستان ته روان دي نو دا چې د لاریون چرته رسیدلې ده د دې پاړه باندې به تاسو معلومات والو د وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه باندې ده کتا سما اواز اوري کلک شانت امراته د دې لاریون پاړه باندې معلومات راکړه چې د لاریون اوس چرته رسیدلې ده
سار د پاک راج عمران خان مشری کا بھی پنجلس کلو میٹر کاوڑ پورا سے دا چکم بیا دے ایف آر سی میں بیٹھنی جنڈولا او بیا با سویلی وزیرستان تننا وزی او دے دے سرا سرا پا زلیا دے ٹانکرا یو کلو میٹر دلان دے پا دے کروان سے سامنے او پا دے کروان سے تقریباً شل پنجویش کلو میٹر سے پدوا کا ترونا سے گاڑی پلا پسے روان دی
خجی نو آلتا عمران خان سے خبری کڑی دی سوینائی کڑی دی کنا
پرون پا دیر اسماعیل خان او دے آتالا پا ظریف آرم سے خوی خبری کڑی دی او اس پلیار باندے دیرے پوسٹونا ہو چ بندے زنائی لگا والی ہو لیاری ہی تاڑ لیوے آغا لیاری ہی سفر کړل او اوس د تان پر شار باندې عمران خان ور تر شوای دی تقریر یا تقریر خطاب نه دی کړای او مقصد به پاته ولګېږي چې دای نیمه قبایلي علاقه جنډوله ته ورسي هلته یا د هغه نه مخکې که بیا سولي وزیرستان کوټکي ته ننوتلی روغ هلته به بیا عمران خان خطاب کوي خطان سے تو بس دا غو یا یہ چھ دیر کا بایان چھ دما سر پا دا کروان سے روان دی آغوی دا غشتنا کری دا چھ عمران خان دا خالی دا ڈرون پا بارے چھ نگا گی جی پا کبائلی چھ ماشین نور غو دیرے ستونز دی مشکلات دی خال کو کردے کری دی کورونا ایڈنگ شوی دی او دلتا نور غو دیر کو اتون دی لکا پوجان طالبان یا نور دا چھے دا او خبر دے گا دا او خبر دے گا دا دنیا تا ورشایی
صحیح دا دیر دیر مننا دا تازہ معلومات را کولو اور ادنگو دا منگ سرا دا سیمینا دا مشال لیڈیو خبریال چی دا عمران خان دا لاریون پا آڑا باندی تازہ معلومات را کولو اوم اس با یو بل ریپورٹ وارو او سنگا چی تاستا ما مخیموی چی عمران خان دا یو کاروان پا مشارے کی تیر روز لراول دا پینڈینا جنوبی وزیرستان تا روان شوی دے نو دا عمران خان دا دی لاریون پا آڑا باندی کارپوہان او سیاستوالان سن نظر لری اورو دا مجیب انگار پا ریپورٹ کے
یو شمیر پاکستانی سیاستوال د جنوبی وزیرستان پر لوړ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هغه لاریون چې په ظاهره د بی پیلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو پر ضد ترسره کیږي یو سیاسي لوبه ګڼي. پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان د مارچ مشرۍ کوي چې د شنبه په ورځ جنوبی وزیرستان ته د داخلي دوه پنیت له اسلام آباد روان شو. د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ډلې او تند سر سړي مولانا عبدالجلیل جان لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې مارش غندنه وکړه او عمران خان د لویدیز ګډاګي وباله
دا د یو فلم شوټینګ کول لپاره روان دي کله پتن پوي کو جسه پر روان دي او بیا دومره زیات خلک ځان سره ورول دومره لوی ریسک اغستل او بیا د امریکای نه میډیا راوښتل او هغه ته دا نومر کول چې دا بین الاقوامي میډیا د امریکا کې دا ټول فلمی شوٹنگ والا کم خالد دیا ٹولو سر روان دی.
پر عمران خان دا اعتراض ہم کی گی چی لتیرو چو کلون راہی سی دا بی پیلوٹ آلو تو که حملے پر شمالی وزیرستان کی گی نو ولی دا شمالی پر زائی جنوبی وزیرستان تا مخکڑا خود دی گوند دا یوتن مشراو پا کابل که دا پاکستان پخوانه سفیر رستم شاہ مومن بیاوائی چی وزیرستان وزیرستان دا یاگا که شمالی وی یا جنوبی
جب اعتراض ہے وزیرستان روان دی یا شمالی پہ جنوبی تو جنوبی کم جی کم نے ڈرون کی گی ملٹری آپریشن ہم دی اور شمالی وزیرستان کم دی.
عمران خان په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد د وزیرستان پر لور خوځېدلی چې په خپله د پاکستان دولت دا مني چې په وزیرستانونو کې د القاعده ډلې او پاکستانی او افغان طالبانو په زرګونو جنګیالي پوځي او روزنیز مرکزونه لري. یو شمیر سیاستوال بیا په دې باور دي چې که نوموړی په رښتیا د دې حملو بندېدل غواړي نو باید ده چې د یو اړخیز غږ پورته کولو پر ځای له سیمې نه د دغو ډلو د ویستو خبره هم راپورته کړي. دا عوامی نیشنل ګوند ویان ارباب طاهر وای سره له دې چې ګوند یې د دغو بریدونو مخالف دی خو زیاتوي چې د مسلې اصل علت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
ترون ولې کیږي دا غي وجوهات څه دي؟ که د دهشتګردو خاتمه وشي نو زما خیال دی ډرون به اتوماتیکلی بیا د پاکستان په خاوره بند شي.
د عمران خان په مشرۍ دغه کاروان نن د جنوبي وزیرستان پر لور روان شي.
او اوس به اوریدونکو یو بل رپورټ وورو. په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې یو کس وژل شوی او د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دواړه پیښې په رسمه کې شوي دي. لومړۍ پیښه د پټرولو په یو ډیپو کې شوې ده. وسلوالو د ډیپو ته بم ایښودی وو. هلته امنیتي سرتیرو په رسمه سړک ښخ شوي څوارلس ماینونه ناکاره کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ځایي اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک بازار کې نامعلومه کسانو د ډیزل او پیټرولو یو ډیپو ته بم کې خودلې وو چې په زورداره چاودنه سره یې دغه ډیپو الوزولې او په کې د اور لګېدو له کابله یو کس چې په چمن نامه پیرندل شوی مړ شوی دی. ځایي خلک وایي چې د پیټرولو په ډیپو اور لګېدو وروسته نږدې نور اته دوکانونه هم په مکمله توګه وسوځېدل چې وروسته د ځایي خلکو او امنیتي سرتیرو په شریکه په لګېدلي اور باندې کابو وموندله. پر ازمک بازار کې موجود ابراهیم مشال ریډیو ته د پیښې لیدلې حال داسې بیان کو.
10 بجې وچه ډیزل پیټرول ګیس ور سره دی بجلی کول میزګه دنه لگے پر سامان د 10 لگے پر ودا ته سر سره بام یا سایو د بام د سرنګ دما کا وکړه ډېر ګون د پټرول سره مخ مخ شو دا یورو دمره جو سخت د یورو ډېر ګار دی یورو کوزا دا حالات د نن ای سړی سرو شامن یې میز بیلی دا بالکل میس پدې بجې د سپه ول چې یورو دای مو کمال ختم کړای وو تکا مل سه مصر ډېر هم دا دوک پاو جوړ تر وک پنکر ها عوام ها مل سا ها
بل طرف تا دا پولیٹیکل انتظامی چارواکی او ځای خلقوائی تیرہ ورځ ایشار ازمک سڑک باندھے دا پریاڈ سرا نیز دے دا سڑک گاڑے سرا خخ کڑی شوی مائن چودے دو لکابلا دو مشومان جوبل شوی دی چی پکی دا یو مشوم خپا کڑ شوی دا او میران شاہ روختون تا رسول شوی دی دا چارواکو په وینا وروسته د دې پیښې د امنیتی سرتیرو بم ډیسپوزل سکواډ عملی په ایشار ازمک سړک باندې سور لس نور ماینونه ناکاره کړی دي چې د یو ماین چودې دو لکابل دوه امنیتی سرتیری هم ژوبل شوی دي په دې اړه د سیمې یو اوسیدونکي خنزلا مشال ریډیو ته وایي
د ایشو د ازمک په میانس کې مرور دی په داسې بم شخ شوی او پر یړ سره نږدې په اول بچون ته ورو خلاص شوی و دا چارواکی
وای چې پولیټیکل انتظامیه د غلطه د اف سی آر قانون الکایي ذمہداری شکلان دی وزی خیل قبیله پر زید کریک ډاون شروع کړی دی او تر اوسه شپږ کسان نیولې دي د یادونه دا چې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتی سرتیرو لخوا د شمالي وزیرستان ایجنسی په ټولو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شي خو په ایشار از مک سړک باندې د سوارلس ماینونو ناکاره کېدو وروسته نن دغه کرفیو یا ګرځبندیز نه دی لګول شوی او بل ورځ ځنډول شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان په کراچۍ کې پولیسو یو رپورت خبر کړی دی چې پکې ویلي په 13 میاشتو کې په دې اخار کې 1.2 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند دواړو ویلي چې د دې ګوندونو غړي د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د شننکو په اند په دې ښار کې تاوتریخوالي فرقایز او سیاسي لاملونه دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د کراچۍ د پولیسو لخوا په خپاره شوي یو تازه رپورت کې راغلی دي چې د 13 میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې 1.2 کسان وژل شوي دي. په رپورت کې راغلي په دغو کسانو کې 306 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو ترڅنګ 15 پولیس سرتیري هم د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د واکمن پیپلز ګوند د اطلاعاتو د څانګې د وینا سره سم د دوی د ګوند 95 غړي په 13 میاشتو کې وژل شوي دي. د متحده قومي مومنت چارواکي وای په یاد موده کې د دغه ګوند واتیا غړي او همدومره خواخوږي په نخښه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل هم په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب په پیښو کې د خپل ګوند لسکونو غړو د وژنې ادعا کوي.
2012 کې د دیو وخت پورې تقریبا د عوامي نېشنل پارټۍ اویا کسان څنګه شهیدان کړي شوي دي چې په دې کې 1.5 کسان همدر دي، 38 سکم دي هغه صحیح کارکنان دي، 12 سکم دي هغه عہدیداران دي.
د کراچۍ ښار چې شاوخوا د 2 کروڑ خلکو ښار دی د نړۍ د لویو ښارونو په قطار کې شمیرل کیږي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د رامنځته کیدونکې مرګ ژوبلې شمیره د نړۍ د نورو لویو ښارونو په نسبت 3 چنده زیاته شوې ده. په کراچۍ ښار کې د جرمونو د پلټنې او څارنې د څانګې مشر ایس پی شاه جهان وایي په ښار کې رامنځته کیدونکې وژنې او د خوډب پیښې ګڼ شمېر لاملونه لري.
ریلیجیس او ایتنیک او دا ټول شامل دي، بیا کریمینل ایلیمنٹس پکې هم دي. زموږ قبضه کې څوک په ووټ بینک باندې قبضه او د دې نه علاوه چې کوم دي ډکېټ لګه ده، هر چا خپل خپل انټرسټ دي. انسانی چې کوم دي د قومونو ده، بی آر ای گینګ وار والا شو یا بیم دغه باندې د این او د متحده په منځ کې هم پلیش دی. چې کوم دی د سندی نیشنلیسټ چې کوم دي، د دې چې کوم دی نو مختلف ایشوز باندې اختلافات دي.
د کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود وای لوی خو د کراچۍ په سیر په لوی خار کې د پولیسو شمیر کم دی او لبل خو په پولیسو د سیاسي ګوندونو فشار دی
رجسٹرډ بتا رہا ہوں کہ
1.80 لاکھ کی آبادی دے وے د کراچی آبادی 1.80 کروڑ دا دومره خلکو لپاره پخار کې 1.3 تانې دی په دې تانو کې 1,000 پولیس سرتیری دی د خار په مختلفو امنیتی ادارو کې ټوټل 9,000 پولیس سرتیری دند تر سره کوي د پاکستان په نورو برخو کې د 300 کسانو د پاره یو پولیس سرتیری وی خو په کراچی خار کې د 600 کسانو د ساتنې د پاره یو پولیس سرتیری ګمارل شوی دی بل چې د سیاسي ګوندونو لخوا په پولیسو هم دباو دی اوس دغه دباو د پخوا په پرتله کم شوی دی د اقبال محمود په خبره د پولیسو د کم شمېرې باوجود بیا هم پولیسو په تیرو 9 میاشتو کې په جرمونو او د نامنۍ په پیښو کې ککړ په لسګونو کسان نیولي دي په نیول شوو کسانو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د غړو تر څنګ د سیاسي او مذهبي ګوندونو جرایم پیشه غړي په ځمکو قبضه کوونکي شکماران او نور شامل دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
لتیری یوی لسیزی راهیسی د ترهګری روانو پیخو د خلکو ژوند ډیر سپلې دی د پیخور متنو سیمې امن لخکر پخانی مشر دلاور خان وایي خلک دومره یریدلی دي چې ار کس چې له کوره اوزي نو د کورنۍ غړي اندېښمن وي چې بهر تللی کس به کور ته ژوندی راشي او کنه همدارس د سیمې اوسیدونکو وایي سکولونه یې روان شوي دي او بچي یې زده کړې نشي ترلاسه کولی نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
کایوی خواتا د پاکستان افغانستان پولیس ته سلمہ په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع خراب ده نو بلې خواتا د پیښور مردان او چارسدې د کلیوالو سیمو په شمول د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې هم د ترګرۍ له وجې ولس ډیر اغیزمن شوی دی او د ولس په ټولنیز او معاشي ژوند یې ډیر بد اغیز پرې باسلې دی په دې لړ کې د پیښور د متنو د امن لخکر تیر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل د بازیل خیلو د امن لخکر مشر اسف خان د پیښور په کلیوالو علاقو کې د امنیتی وزی په اړه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا لوړپوړي چارواکي په بیا بیا دا وایي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن په افغانستان کې د باثباتۍ او امن سره تړلی دی دا چې د پاکستان په بندوبستي سیمو کې د خرابې امنیتی وضع څه اسباب کېدای شي د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد مشال ریډیو ته وویل
پاکستان
د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد په وینا پاکستان لا پکار ده چې د امنیتی وضع د سمولو لپاره د ترګرۍ ضد یوه اداره جوړ کړي چې هغه د ټولو استخباراتي ادارو معلومات یو ځای ته راټول کړي او د هغې په بنیاد د ترګرۍ د مخې نیولو لپاره کوټلې لنډمیاده او اوږدمیاده تګلاره جوړه کړي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د خبرونه په دویمه برخه کې درته د افغانستان پیښور او دغه سي د نړیوال شل اوریز کرکټ په اړه باندې یو ریپورت لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د باختر استوري به هم وره خو د ماسپخینی یوونی ما بجا کیدونکې دا نو د اسرار عالم مومن نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د خلیل ورځې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پر لورو شروع شوې د ورځنۍ لاجون ټانګ تر رسیدلې دی. د پاکستان د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې د چارواکو په وینا په دوه بیلابیل پیښو کې یو تن وژل شوی او د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان ژوبل شوي. د کراچۍ د پولیسو لخوا په خبر شوي تازه رپورټ کې راغلي دي چې د تیرو 9 میاشتو په موده کې څه باندې 1100 کسان د تشدد په بیلابیل پیښو کې وژل شوي دي. د بلوچستان په مستوم سیمه کې نڅرګنده وسلوالو یو مشر ډاکټر وژل دي. د ترکی په ازمکه د شام لخوا د ګولباري وروستو ترکی په لپسې په څلورم ورځ هم ځوابي کاروای کړی ده. د اسرائیل فوز پرون ویلي دي چې دوی په خپل فضايي حدودو کې یو ډرون الوتکه راغورځولې. په فلسطین کې انتخاباتي کمپین پیل شوی دی او په سریلانکا کې روان د T20 نړیوال کرکټ کپ فائنل مقابله نن د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ ده.
د اسرار العالم مومن نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو نو دا په دې اړه درته ریپورت ریاض موسخیل وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان په مشرۍ کې یو جلوس د سویلي وزیرستان اړخ ته روان شوی دی او دې کې بعضي غیر ملکی خبريالان هم دي. خو بل طرف ته پولیټیکل انتظامیه دوی ته د تحفظ د یری اجازه ورکولو نه انکار کړی دی او ټانک تتلونکي ټوله لارې تړلې شوې دي. اداریا د عمران خان د خلې زیاتوي چې د مارچ مقصد د ډرون بریدونو خلاف اواز پورته کول او د دغه بریدونو نه متاثر شوی خلکو سره غمرازي او خواخوږي څرګندول دي او وایي چې تر اوسه هیڅ چا په جار د دې حمله غندنه نه ده کړې او نسوک دې زیتا او دې خلکو ته ورغلی دي. اداري وایي چې د عمران خان تګ او کوشش په خپل ځای یو ښه ګام دی او باید چې د دې ګټورې نتیجې هم را برسېره شي. خو د دې مارچ په تناظر کې رمخې تکیدونکي سکیورټي مسلې هم لپامه وستل نه دي پکار. نو موږ دا ویلی شو چې کېدی شي د دې مارچ مقصد صحیح وي خو د دې طریقې کار صحیح نه دی. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خبرې اداري کې وایي چې نړیواله مالیاتي ادارې IMF د پاکستان معیشت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د مالی خسارې کمولو لپاره بې دریغه لوټونه چاپ کوي او د سره بګرانی نور هم سیوا شي. اداري وایي چې هم دغه خبره سټیټ بینک هم په نظر کې نیولې ده او وخت په وخت یې داسې وسوسې سرګندې کړې دي او وړاندې ورځو کې د نوې مانیټری پالیسۍ اعلان کې د سود شرایط د 0.5% نه په کمولو 10% پرېښې ده. اداري وایي چې حکومت یو طرف ته د بینکونو نه قرضې اخلي او بل طرف ته ملک کې د توانایي کمښت هم یو لویه مسله ده چې ورسره پیداواري صلاحیت هم کم شوی دی او یو شمېر خلک یې بې روزګاره کړي هم دي. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت اوس هم خپل فضل خرچو ته نظر وکړي او په دې کې کمی راولي او د دې سره سره د توانایي ستونزه په ترجیحي بنیادونو حل کړي چې ملکی برامدات سیوا شي او بیروزګاری هم کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې راغلي په 2013 کال کې په وزیرستان کې سباندې 1100 د سړک غاړې بمی چاودنې د راکټو مارټرو او نور وسلو بریدونه شوي دي او دارنګ د پوز لخوا عملیات اوس هم روان دي چې پکې خلکو ته مرګ شوبله اوړي. د دې پوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 3.5 لک مسعود بې کوره شوي دي. په مقاله کې راغلي که رښتیا هم د عمران خان لاریون د امن لپاره دی نو پکار وه چې دغه لاریون په قبایلي موکې د ورته حالاتو پاړه شوی وي. بلخو د امریکایي اسوسییټډ پریس اجانس په یو ریپورت کې راغلی دي چې برتانیا سخت دریزه ملبا بخنه واړم چې برتانیا سخت دریزه مبلغ ابو حمزه المصري او نور سلور مشکوک ترهګر امریکا ته سپارل دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له اسرار لممن دا اورو.
د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلی دي د وزیرستان د محسودو قبایلو په سیمه کې د 2009 کال له هیڅ د راه نجات په نوم پوځي اپریشن روان دی. په رسمي توګه په دغه سیمه کې جګړه ده. په کال 2011 کې په وزیرستان کې سباندې یولس سوه د سړک غاړې بمی چاودنې د راکټو مارټرو او نورو وسلو بریدونه شوي دي او دا رنگ عملیات د پوز لخوا اوس هم روان دي چې پکې خلکو ته مرګ جوړه اوړي. د دې پوزي عملیاتو له وجې شاوخوا درې نیم لکه مسعود کډوال به کور شوي دي. په دې کې یوازې تقریبا 40,000 کډوال غواړي چې خپل سیمو ته ستانه شي. او دلته کې د خندا خبره داده چې د مسعود قبیلې پر ځمکه د ځایي خلکو نه زیات شمیر کې پوزیان دیر دي. په مقاله کې راغلی دی جنوبی وزیرستان ته د پوز د داخلېدو دا دریم کال روان دی، خو اوس هم چې څوک د مسعودو قبیلې ځمکه ته ورداخليږي نو داسې دستاویزات به جوړوي چې د دوه قبایلي مشرانو او پولیټیکل انتظامي چارواکو لخوا لاسلیک شوی وي. مخالفونکي وایي که واقعي د عمران خان ریلی د امن لپاره ده نو په کار واچي د غریلي د قبایلي سیمو د ورته حالاتو په لړ کې وستلې وي او دا رنگ په قبایلي سیمو کې دننه د پوز او اسټابلیشمنت لخوا پیدا کړي پټ حالات یې په ډاګه کړی وي. دغه رنگ د تحریک انصاف مشر ته په کار وو چې په قبایلي سیمو کې په نه ختمیدونکې جګړه کې د اورپکو لخوا شوې تباهي یې مخې ته راوړی وي. یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د ورته تباهۍ له وجې شاوخوا 100,000 قبایل بې کوره شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د وزیرستان په لور د عمران خان ریلی ډېره په تیزۍ سره سیاسي بڼه خپلوي او دا رنگ نوموړی به د دې جوګه نه وي چې دغه کار سرته ورسوي. بلخوا د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی دی چې برتانیا په دغه هیواد کې سخت دریزه مبلغ ابو حمزه المصري او نور څلور مشکوک ترګر امریکا ته سپارلې دي. دا وروسته له هغې چې د برتانیا های کورټ پریکړه کړې چې د کسانو سره د خپلې دفاع لپاره نور ثبوتونه نشته. دغه مبلغ او څلور مشکوک ترګرو باندې په امریکا کې تورونه لګېدلې وو او دوی له اتو څخه تر 14 کلونو پورې د مقدمې له لارې کوشش کاوه چې له برتانیا ونه وستل شي. ابو حمزه او نورو مشکوک 15 ترګرو هڅه کوله چې د امریکا په جیل کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو له کبله دوی امریکا ته ونه سپارل شي. په مصري تور دی چې د لندن یو جماعت یې د 1990 په لسیزه کې د سغدریزو د تربیې په یو مرکز کې بدل کړی وو. همدارس دغه جماعت کې د 11 ستمبر د ترګر بدونو پلان جوړونکي هم یو وار پاتې شوی وو. ابو حمزه المصري امریکا ته په یو شمیر جرمونو کې مطلوب دی. نور دوه مشکوک ترګر احمد او احسن باندې تور دی چې دوی په افغانستان او چچنیا کې د ترګرو لپاره د پیسو راټولولو اورپکو ته د تربیه ورکولو او سامانونو راټولولو لپاره ویب سایټونه چلول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نه امنی لا هم د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر ټولو لویه ستونزه په توګه پاتې ده. د دې کمیشن مسؤلین وایي په دې اړه له ولسمشر حامد کرزی او نورو مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې ولسمشر کرزی ویلي په هر صورت به په 2014 کال کې به د ولسمشرې انتخابات په خپل وخت شي. په دې اړه نور تفصیل د هاجرا مراد په ریپورت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ناامنیو د ستونزې هوارۍ ته پام ونه شي ممکن د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخابات له ستونزو سره مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور اول چې د انتخاباتو د شفافیت په مخ کې ناامنۍ لویه ستونزه ده.
دغه غوښتنه په کراتو د ولسمشر سره شریکه شوې هم ده چې د انتخاباتو لپاره د هر څه نه مهم امنیت او که چېرې امنیت تامین کړي شفافې ټاکنه به ترسره کېږي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي به په ټولو مراکزو او محلاتو باندې ښه کنټرول لري او د درغلیو مخنیوی به وکولی شي.
ښاغلی نور وویل چې دولت د راتلونکو انتخاباتو مالی لګښت د ورکولو توانایي هم نه لري. هغه وویل د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لګښت 1.9 میلیونه ډالره کیږي چې ځینو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو یې د ورکولو ژمنه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتو د شفافیت په اړه د ناامنۍ ستونزه یادوي چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي راتلونکي انتخابات به حتماً په خپل وخت ترسره کیږي او ناامنۍ او نور ستونزې به یې مخاونه شي نیولی. هغه همداراز وویل چې که شفاف انتخابات هم ونه شي بیا هم تر دې چې یو نامشروع حکومت راځي د انتخاباتو له لارې د نوي جمهور رئیس ټاکنه غواره ده. خو د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون یوه ډله د جمهور رئیس د دې خبرې په اړه انتقاد کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د یو شمیر سیمو او ولایتونو برخه اخیستل کمرنګه و. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې هم وشوې چې اکثره کتونکي د دغو ستونزو له اساسي عواملو څخه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ناامني هم بولي.
د افغانستان د غزنی ولایت ابن ولسوالی ولسوال د سخت زخمونو له وجې په روغتون کې مړ شوی دی. نوموړی 13 اونۍ په یو چاودنه کې ژوبل شوی وو. هغه مهال د دوه ساتونکو وجل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په ریپورت کې ورو.
د غزنی د اوبند ولسوال عبدالمتین خان نن د کابل په 420 بستریز روغتون کې د سختو ټپونو له امله ژوند له لاسه ورکړ. د عبدالمتین پر موټر 13 اونۍ د اوبند ولسوالۍ په سرفراز کلا سیمه کې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی مین ورچاودېدلی و چې پکې دی او دوه ساتونکي ژوبل شوي او دوه نور ساتونکي ځای پر ځای وژل شوي وو. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې عبدالمتین د درملنې په موخه کابل ته لیږدول شوی و خو نن یې هلته د سخت تو ټپونو له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی.
غزنی د اوبند ولسوال سختو ټپونو له عمله شهادت ورسېده چې تقریبا تر 15 مخکې یو مین له وجې زخمي شوی و چې دوه نفره شهیدانو مخکې نن شهید شو او اوس راځي راوړي ولایت ته.
وسلوال طالبان وایي چې دا اوبند ولسوال پر موټر چاودنه دوی کړې او نن خبر شوې ده چې د ټپونو له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. د غزنی په بیلابیلو ولسوالیو او ښار کې وخت نا وخت د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ماینونه چوي چې کله کله پکې د عام وګړو پر ځای دولتي چارواکي هم وژل کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به د پیښور په اړه یو ریپورت ورو. د پاکستان پیښور په کلیوالو سیمو کې اوسیدونکي وایي د ښار خوشه په کلو کې د شپې ناوخته نامعلومه وسلوال د ډلې په شکل کې ګرځي چې ورسره ګاډي هم وي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا وسلوال د شپې د خلکو په کورونو ورننوځي، شوکې کوي، ډاکیا اچوي او په کورونو کې د اوسیدونکو سپکاوی کوي. په دې اړه حکومت لا تر اوسه څه ګامونه اخیستي دي او کنه؟ په دې اړه د شبیر احمد جان د ریپورت ورو.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې 1300 ورځو راسي پښتخره، سربند، ورسکروډ او تاکال سیمو کې دا یو ډلې په شکل کې نا وخت د شپې نامعلوم وسلوال په گاډو کې په دغه سیمو کې ګرځي چې دغه سیم اولس کې ډیره یره ترخه خوره کړې ده. د خلکو وینا ده چې دا خلک د شپې نا وخت په گاډو کې راځي او سره وسله هم لیدل شوې ده چې د وایي خلک په خپل کورونو کې بندیوان شوي دي. بلخو د پیښور مقامي رسنو کې دا راپورونه راغلي دي چې دغه خلک د ډلو په شکل کې په کورونو ورننوځي، غلا او شوکه کوي او بیا د کوروالو بیزتی کوي. په دې اخلاق د پښتخر سیمې سره تعلق لرونکو وکیل رضا الله مشال لیړو ته ویل چې دوی په خپل دغه گاډی لیدلې دي او اوس په خپل سیمه کې دوی د شپې نه وخت پورې وسلې راغستي او پیرداري کوي.
تقریبا په هر کلی کې دا یو خوف ته او شت ته چیرې د سروې خسان دي فکر کې راځي ګوره د علي مش پکې راشي سیمه شپه کې پولیس ټول نه هغه وخت کې نه پولیس کاری نه دغه کاری خپل دروازې بندې کړي او په خپل ټانو کې نه نوتی په خپل کلی کې مونږ یو امن کمیټي غونډه یا پیراداری سیستم غونډه موږ جوړ کړی دی. د هر کور لم یو یو کس اخستې دی او ټول شپه موږ په خپل حفاظت کو په خپل کړی کې دی علاقې کې دا شی عام اوس روان دی.
بلخو 13 ورځ د پیښور های کورټ د بشري حقوقو څنګ هم عدالت تخواست کړی وي چې د پیښې نوټیس ته واخلي او صوبایي حکومت نره د پلټنو وختونه وکړي. هم په دې لړ کې چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان میافتغار حسین پښتون وکړه نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې په دې لړ کې دوی د پیښور د دغه ټولو کلیوالو سیمو امنیت څخه کړی شوی دی او دوی پلټنې کوي چې دا کسان څوک دي او څه لپاره ګرځي.
بالکل داسې نه چې د خارجانو په اړه خو ما خبره تاسو ته بزوم دومره کوم چې دوی به تحقیق کوي چې خارجي دي کندرونی دي خو چې ارس دي کورونو باندې ورتلل د خلکو مطلب مال لوټکول او عزت مطلب چې لوټکول دا یو داسې مسله ده چې د حکومت د خامخانو ته سخلي او موږ به خامخانه د لار بندو کده د بار دیو کده ملک دننه دي چونکې د ای کورټ نه یو ورځ مخکې زما په علم کې دا خبر راغلی و په دې باندې اکشن اخلو ځکه چې دا خلک چې کوم دین زموږ خلکو ته نقصان رسي او د خلکو حفاظت د حکومت د خدای تر طرف نه پم داسې موارد
یادونه ول دا چې 13 ورځ پیښور های کورټ هم بدیل کړي صوبایي حکومت باندې غږ کړو چې زر تر زر د دې پیښې پلټنو کې او چې کم کسان دي کې ککړ دي هغه د اولس ته مخامخ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اور اوریدونکو اوس به د نړیوال شل اووریز کرکټ کا پاړه یو رپورټ وورو. نن به د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله کیږي. د دې نه وړاندې چې کوم د شل اووریز درې نړیوال مقابلې شوې دي چې پکې په 2009 کال کې سریلانکا د پاکستان نه فائنل مقابله بللې وه، ویسټ انډیز دا لومړی ځل دی چې په شل اووریز اوورونو چې کوم کرکټ وي هغه فائنل ته رسیدلې دي. نو په دې اړه تفصیل بعد احمد الله په ریپورت کې وره.
د شلو شلو اورونو نړیوال کپ فائنل مقابله به نن د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ کیږي. د تیر زیارت پر ورځ لوبیدونکو اړومبي سیمی فائنل مقابله کې سریلانکا پاکستان ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېدا، او د جمعې پر ورځ لوبیدونکو دویم سیمی فائنل کې ویسټ انډیز آسترالیا ته په 15 رنزونو ماتې ورکولو وروسته فائنل ته رسیدلې ده. نن فائنل مقابله به د پاکستان وخت په مطابق ماخام 6:30 بجې د کولمبو ښار په پرمداسا میدان کې لوبیږي. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانې لوبغاړې وجاهت الله واسطي نن لوبیدون کې فائنل مقابلې په حق لوايي.
ورلد کپ چې کیږي سری لنکا کې، سری لنکا ته زیات ایج دی، او دویمه خبره دا چې ویسټ انډیز ټیم هم ډېر یو بیلانس ټیم دی، او پاکستان او د سری لنکا چې کوم میچ شو او د کوم وکټ واخلو نو هغه کې ټاس ډېر زیات وایټ دی. هغه شانتي وکټ نو چې کوم پہلا ټیم په بیټنګ کوي تاسو داسې ویلې شي چې 60-40 بې لږه چې بیگ میچ دی، او چې پہلا بیټنګ تاسو کوي 164
یاد دی چې دین وړاندې د شلو شلو اورونو درې نړیوالې مقابلې شوې دي. لومبې نړیوال کپ په 2009 کال کې لوبېدلې وو او په فائنل مقابله کې هند پاکستان ته په 15 رنزونو ماتې ورکړې وه. دویم نړیوال کپ په 2009 کال کې لوبېدلې وو چې پکې پاکستان سریلانکا ته په 8 وکټونو سره ماتې ورکړې وه، او دریم نړیوال کپ فائنل په 2010 کال کې د انګلینډ او آسترالیا ترمنځ لوبېدلې وو او انګلینډ آسترالیا ته په 9 کټونو سره ماتي ورکړې وا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اور دونکو سو وخت شوه دی د 19 پروگرام د باختر ستوري. دا پروگرام در تازه منګه همکار باس محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته باز محمد عابد په خیر راغلی وایم. پنننۍ خبرونه کې به درته په جنوبی پښتونخوا په خین سیمه کې د دوه ورځېنی علمی او ادبي سیمینار حال په یو راپور کې درکړو. بیا به د شاعر او نقاد قیصر افریدی د مرکې دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د پښتنو د دیرو په اړه په یو کلتوري راپور د خبرونې پیسکا راونغاړو. رازو لومړی رپورټ تا. د سپتمبر په 9 او 10 نیټه د کوټه خار شمال لویدیز لور ته په پخین سیمه کې دوه ورځېنی ادبي او علمی سیمینار جوړ شوی و چې د شاوخوا سیمو او افغانستان لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. په دې سیمینار کې لیکوال تر ډیره په نویو ادبیاتو او نوي فکر غږېدلي، او د اوسنیو جنگي حالاتو څخه د پښتون ولس د رئیستلو لپاره د ادبیاتو پر رسالت خبرې کړې دي. زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورت را لېږلی دی.
دغه دوه ورځنی علمي او ادبي سیمینار د پښین د یوې فرهنګي ټولنې فکري نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی و چې په لومړۍ ورځ یې لیکوالو او پوهانو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ستونزو ته کتنه وکړه او د علم و ادب په وسیله یې د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز وویل که مو ادبیات له رواجي چوکاټونو راونوځي په ټولنه کې به مو مثبت فکري بدلون ته لاره هم هواره نشي.
یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي. څو چې زموږ لیکوالان او شاعران په نړیوال ادب باندې ځان خبر نه دي، د جمالیاتو په نوي فکرو سامبال نه سي، د نورو ژبو سره
د پښتو ژبې نومیالی شاعر درویش دورانی په خپلو خبرو کې د پښتو ژبې معاصرو ادبیاتو ته په کتنې سره وویل چې نن سبا مو شاعران او لیکوال ډیر څه لیکي، خو وایي دا ادبیات مو د معیار له پلوه هغه قوت نه لري چې د نورو ژبو له ادبیاتو سره یې په تاله کې کښېږدو. پروفیسر فیض محمد شہزاد په پښتو ادب کې د نقد په اړه مقاله ولوستله او وی ویل چې تر څو پورې په یوه ژبه کې سالم نقد او کره کتنه نه وي، د هغې ژبې ادبیات وده نسي کولای.
زموږ تنقیدي ادب د بې ځایه صفتو سوا نور هیڅ هم نه دی. موږ باید د جمادیات د مثبت کنټرول څخه کار واخلو او په تنقید کښې ذاتي خوشي او ناخوشي هیڅ مقام نه لري. له دې غلطۍ څخه که چیرې بریز ونه شي، نو دا به د پښتو د تنقید د انتخاب په لاس کې یو غټ دیوار پاتې شي.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره غنه کې به مو د قیصر افریدی مرکه اوریدلې وی چې د ماسر شیر په اوروج او زوالی خبرې کړې وی. په دې غنه کې هم د پښتو په وسنی شیر ور سره خبرې لرو. تمه ده چې د پام وړ مو وګرځي. قیصر سه پښتو شاعرۍ ته وخت په وخت نوي ځوانان راځي، هغه د کومو تدابیرو څخه کار واخلي چې معیاري شاعري وکړي؟
زما خپل نظر دا دی چې هغې دې تر ټولو وړاندې مطالعې له لارې د دې خبرې ادراک وکړي چې په نن وخت باندې د پښتو شاعرۍ چې کوم معیاري سټیج دی، دا سټیج څه دی. هر کله چې دې دغه سټیج دریافت کړو د مطالعې له لارې، دې ته شعوري طور دا کوشش کول پکار دي چې دې د خپل شعر ابتدا کوي، نو باید چې د دې سټیج نه وي، نه دا چې د دې سټیج نه دې لاندې لاړ شي او بیا دې سټیج ته ځان رسي.
نن سبا که عالمی ادب ته وکتې شي، د شاعرۍ لپاره ډېر چوکاټونه مخې ته راځي، خو پښتو شاعرۍ کې د غزل رجحان ډېر زیات دی. د دې څه وجه کېدای شي؟
او د هغې یو وجه دا هم ده چې دغه نوي سیزونه چې دي، نه خو د خلکو سره مانوس شوي دي او نه د خلکو زړه او نظر د دې نوو سیزونو سره مانوس شوی دی. د خلکو او د دې اصنافو په منځ کې د مانوس کېدو فضا به هم په داسې صورت کې پیدا کېږي چې په نن وخت کې زیاتره کسان چې هغه د ادب دنیا ته راوځي، چې هغه په زیات نه زیات شمېر کې په توجه سره منصوبې سره دغو اصنافو ته توجه وکړي، په دې کې کار وکړي، دا د خلکو مخې ته راوړي چې خلک یې ولولي، د هغې ورسره دلچسپي پیدا شي.
قیصر صاحب ځینې شاعران په یوه وخت کې ډېر مشهور شي، خو د وخت په تېرېدو سره بیا یې څوک نوم هم نه اخلي. د دې څه وجه کېدای شي؟
څنګه د دې خو ډېر وجوهات کېدای شي. هغه زموږ په معاشره کې ډېر داسې خلک شته دي، ډېر داسې شاعران شته دي. که د هغه انفرادي دغه ته ګورو، نو دا ویلی شو چې د هغه یو وجه خو دا ده چې د هغه چې کوم تخلیقي قوت و، هغه بس همدومره، د هغې نه پس ختم شو. خو سوال دا دی چې د یو سړي تخلیقي قوت یا شته دی بیا یا یو دم ختم شي، داسې ولې ختمېدای شي؟ زموږ چې کوم د ژوند نړامې دي، ذمه دارۍ دي، او منډې تړې دي، شور شغرب دی، ناوزګارتیا ده، روزګار دی، د روزګار غمونه دي، دا سیزونو په حقیقت کې موږ نه ډېر باصلاحیت خلک وخواړل. د دې لپاره چې کومه یو ساده پورې آزاده فضا په کار وي، آزاد ذهن په کار وي، آزاد زړه په کار وي، هغې ته دا میسر کېږي نه. په هغې باندې خپل حال راځي، خپل موډ ور باندې راځي، مگر په هغه وخت د سره هغه وخت نه وي چې دی کینی او د هغې نه مناسب کار والي، موډ ختم شي، حال ختم شي، بیا چې دی ورپسې منډه وهي، بیا څه تخلیقي دغه کېږي نه. نو د دې وجه نه لکه زیاتره تخلیقار چې دي، موږ له دې سیزونو مخوړ.
مطلب دا چې د ښې شاعرۍ دپاره ښه موډ ضروري خبره ده.
چې څومره ماحول ښه وي، زه دا ګڼلی شم چې تر څومره چې د یو شاعر زړه او دماغ آزاد وي، هغومره به د هغه په شعر کې طاقت او قوت موجود.
د دې موډ نه ستاسې مطلب څه دی؟ الهام او که تخیل؟
د دې موډ نه زما مقصد لکه هغه الهام کتان نه دی کوم چې پخوا خلکو وایي چې یاره دا یو الهامي طور. البته د دې موډ نه زما مراد د یو شاعر ذهني فضا ده، د هغه ذهني فضا جوړېدل. او دغه ذهني فضا چې ده، ضروري نه ده چې موږ د دې ته هارون رحمد ووایو، دې ته دې موږ الهام ووایو، یا دې موږ د زړو نظریو په مزداق دا ووایو چې یاره دا د شعر دیوي چې دا هغه راځي او شاعر ته په دماغ کې خیالونه اچوي او داسې او داسې. د دې ځان له لکه موږ همدغومره ویلی شو چې د شاعر ذهني فضا چې ده، د هغې دپاره یو وخت یو ماحول په کار وي، یو آزاده فضا په کار وي. اوس دا ذهني ماحول چې دا ځان له یو تجزیه غواړي، یو تشریح غواړي، چې دا غیز نه کړم چې ګلی موږ سره دومره مناسب وخت نه دی.
د باختر ستوري قدرمنو اوریدونکو اوس وخت راغلی دی چې د پښتنو د دیرو په حق له درته رپورت وړاندې کو. د تنگ ټکور دا ساس چې د چاپ غوګونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یوه برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده. هغه د دیرو د رنګ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې ناامني بولي.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې ډېره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادیو کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنګ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس میلمنو تم په ځنو سیمو کې نه خوشحالیږي. ویلته هم دا ناامنی ده.
پخوا به دیره د جرګو مرکو زی او په کلیواله کچه به پکې لوی لوی پریکړې ترسره کیدی. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مشر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا منی چې د دیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، خوای چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د دیرو ارزښت ته خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې مونږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړه. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په دیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باید شول چې د دیری ارزښتمند دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په دیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته دیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیاتې مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی، او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیلچې په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه پېژنم. د دیرې یو کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانت دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
روسخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشته وایي چې د دیرو خوند او مزه یې نه ده سکلي، خو له انټرنیټي دیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بیلابیلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. دیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو ناامنیو یې خوند او رنګ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په دیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې دیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
پښتانه څوک دی او لکوم راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.